درنه اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومنئ. لس بجې شوې د دې سات په خبرونه کې په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښ شزی تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرچکې د افغان حکومت اجرا رئیس وای په کابل کې د لوړپوړو چارواکو کانفرنس یا سام د دوی پر توفاتو برابر او ګټوره غونډه وه. د جلال آباد ښار سلګونو اوسیدونکو د مظاهره په ترڅ کې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې پر لیکلو چنګار وکړ. او ایران تیر ورځ دوه ورځنی هوایي پوځي تمرینونه چې جیټ او نوري بم غورځونکو الوتکې پکې برخه لري پیل کړل. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرا رئیس وای په کابل کې د لوړپوړو چارواکو کانفرنس یا سام د دوی پر توقعاتو برابر او ګټوره غونډه وه. عبدالله پرون په کابل کې وویل نړیوالو مرستندویانو د افغانستان لاسته راوړنې تایید کړې او افغان حکومت هم پر خپل ژمنه ټینګار وکړ چې د شی حکومتاري لپاره به لازم اصلاحات راولي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې افغانستان له نوو فرصتونو سره یو نوی پړاو ته داخل شوی دی، خو د افغان حکومت اجرا رئیس دا هم وویل چې دوی له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي او د حل لپاره ګامونه اخلي. د افغانستان په شمال کې د بشر د حقوقو چارواکي په بلخ کې د ماشومانو د وضعیت د اندښنې وړ بولي. په شمال کې د بشر د حقوقو صحوي دفتر وای ناوړه امنیتي حالات او بیروزګاری د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو زمينه برابره کړې ده. د بشر د حقوقو فعالان او مسولین وای په بلخ کې په تیر څو اونۍ کې پر ماشومانو د جنسي تیري او د هغوی د قتل او تښتونې یو شمېر پیښې ثبت کړې دي. د ماشومانو د حقوقو مدافعین پر افغان دولت ژغ کوي چې په شمال په ځنګړې توګه په بلخ کې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. دوی د غراز له کورنوي هم غواړي چې د خپل ماشومانو د حقوقو خوندیتوب ته جدي لازمه پاملرنه وکړي. د جلال آباد ښار اصولګونو اوسیدونکو د مظاهره په ترڅ کې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان د کلمو پر لیکلو ټینګار وکړ. لسمي څخه د ازادي رادیو خبرال وای چې مظاهره سولایي ده او ګډونوال له حکومت غواړي چې د ملي هویت او دین مسله په الکترونیکي تذکرو کې جدي ونیسي. دوی ویل د اسلام او افغان د کلمې پرته به تذکره وانخلي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ په کابل کې هم زرګونو کسانو په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې ځایول په هدف مظاهره وکړه. د افغان حکومت اجرا ستر دی وړاندې ویلو چې په الکترونیکی تذکرو کې ټول اختلافات حل شي او په نږدې راتلونکي به یې ویش او پیل شي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنوي اثر په وړاندې په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2.5 افغاني 15 پوله، یو یورو 9.5 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پوند 4.9 افغاني، یو سودریال 14 افغاني 10 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغاني 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 1590 افغاني. بیا هم شرغلاست. ایران تیر ورځ دوه ورځنی هوایی پوځي تمرینونه چې جیټ او نور بم غورځونکو الوتکې پکې برخه لري پیل کړل. د ایران دولتي خبری اجانس وای دا پوځي تمرینونه په مرکزی اصفهان ولایت کې روان دي او هدف یې د سیمه هیوادونو ته د دوامدار سولې ثبات او د امنیت پیغام ورکول دي. د ایران د هوایی ځواک مشر علي رضا بارخور ویلي د دې تمرینونو څخه هدف د ایراني ځواکونو د جنگي توان څرګندېدل او د دفاعي لاسراوړنو آزمویل دي. ایران ادعا کوي چې په ورستۍ کلونو کې خپل هوایی ځواک پیاوړی کړی، خو لویدیز هیوادونه بیا وایي چې تهران زیاتره وخت د خپل پوځي توان په اړه باټي وهي. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د دغه هیواد د یاغیسوي مرستیال دفاع وزیر او د هغه د پلویانو د مندل لپاره د لټون عملیات نن هم دوام ورکړ. دوه ورځې مخکې په مرکز دوشنبه ښار کې لنډشتي ورسته چې 22 پک شو وشل سول، د تاجکستان د دفاع مرستیال وزیر ابو حلیم نظرزاده وټشتید. د نوموړي د مندل لپاره د دوشنبه ښار د ختیځ په 150 کیلومتر کې د رامید تنګي په سیمه کې هڅې روانې دي. د تاجکستان د کورنوي چارو وزارت وایي چې نظرزاده او ملګری د جمعې په ورځ د پولیسو پر یو حوزه او وسلا کوټ له خنړیو حمله ورسته درام تنګي په لور وټشتید. دا وزارت هم درز وای چې پروند نظر ساته دوه دیش پلویان نیول سوی دي. د اوتریش پولیس وای تیر ورځ شاوخوا شپږ نیم زره کډوال چې د هنګری د حکومت لخوا په ورکړل سو بسونو کې سپاره وو د اوتریش خاورې ته داخل سول. د اوتریش د کورنۍ چارو وزیر وویل له دې کډوالو څخه 2200 کسان یې لا د مخه د جرمني په لور خوځېدلی دی. هنګری له څو ورځو راهیسې کډوالو ته اجازه نه ورکوله چې د دې هیواد د ریل له سټېشنونو جرمني او اوتریش ته لاړ سي. هنګری ویلي دا کار یې ځکه کړی دی چې لومړی باید دې هیواد ته رسېدونکي ټول کډوال ثبت سي. دا په داسې حال کې دی چې اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د کډوالو د بیا سیاري څپې له امله پیدا سوې ستونزه حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغو راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې پکښې ویل سوي روسیا په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری دا اندېښنه تېره ورځ له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره په ټلیفوني خبرو کې څرګنده کړه. د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری سرګی لافروف ته وویل که دا راپورونه دقیق وي نو دا به د سوریه شخړه نور هم پیچلې کړي، نور بېګناه انسانانو ژوند به واخلي، د کډوالو بهیر به لوی او له دای سره مبارزه به زیانمنه کړي. راپورونه وایي د امریکا او روسیه د بهرنیو چارو وزیرانو په دې ټلیفوني تماس کې موافقه کړې ده چې د سوریه پر مسله به د رواني سپتمبر میاشتې په پای کې په نیویارک کې خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جمعې په ورځ د امریکایي سرچینو په حواله خبر ورکړ چې روسیه شایي په دې وروستیو کې په سوریه کې سرتیری او جنګي الوتکې ځای پر ځای کړي. فعالان وایي د سوریه د ستراتیژیک ښار ماری په شاوخوا کې د دایش او یوې بلې سختریزې وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه کې 23 کسان وژل سوي دي. دایش له څو میاشتو را په دې خوا هڅه کوي چې د سوریه له حکومت ضد وسلوالو څخه ماری ښار ونیسي. دایش په تېر یوه کال کې د سوریه او عراق زیاتې سیمې لاندې کړې دي. د بشري حقونو ډلې وایي په سوریه کې د 2018 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې شاوخوا 200,000 کسان د جګړو او تاوتریخوالي له امله وژل سوي دي. او سعودي عربستان پرونول په یمن کې د جمعې ورځې په راکټي برید کې لس سعودي سرتیري هم وژل سوي دي. تر دې مخکې متحده عرب اماراتو تایید کړی و چې 15 سرتیري د یمن د حوثي اغانو په یوه راکټي حمله کې وژل سوي دي. بحرین هم وایي چې د دې هیواد 15 عسکر په دغه برید کې چې د وسلو او مهماتو پر یوه ډیپو سوي وژل سوي دي. دا په یمن کې د جګړو له پیل راهیسې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف تر ټولو لوی اوښتې مرګ شوبله ده. په همدې حال کې راپورونه وایي چې سیمه ییز ائتلاف د شنبې په ورځ په یمن کې د حوثي اغانو پر ضد خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړ. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې په یمن کې د تیرې مارچ میاشتې راهیسې پیل سوې جګړه کې 4,500 کسان چې نږدې نیمایي یې ملکیان دي وژل سوي دي. د خبرونو پای.
لاس په جیاو و دقیقې دي. تاسې زموږ شخل آزادۍ راډیو او رید آزادۍ راډیو خپرونې د سهار په 8 بجې پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په همدغه څپه چې اوس آزادۍ راډیو او رید ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې اوریدای شي. افغان چارواکي او ملګری ملتونه د جګپورو چارواکو کانفرنس بریالی بولي. سرتاج عزیز وایي له افغان چارواکو سره د دوه اړخیز اعتماد در رامنځته کولو لپاره په خبرو کې پرمختګ کړی، خو د عوامي نشتل ګوند یو مشر افراسیاب خټک باور نه لري چې د دوه هیوادونو ترمنځ بې اعتمادي دومره شر له منځه لاړه شي.
کوئی سفر نه دی تما خو ځکه نه وایي چې حکومت کې تعلقات کافي خرخر شوي دي.
د فراګمرکی چارواکو له ایران په لکونو وارد شوی په ویروسو ککړی هاګي وسوسولې.
ټول زرا کارتنه کیږي، شهر کارتنه یو سلاتی بيزي کیږي چې ټوټل ول توشل زرا هاګي جوړيږي چې د امام حکم په اساس باندې منځوي شي.
د خوستوانان د کار او تعلیم فرصت غواړي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. د بیلابیرو مسایلو په اړه ستاسو راستولې پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1943 شمیرې لاره راستوي هم د دې خبرونه په ترڅ کې ولولو. د افغانستان حکومت او ملګرو ملتو په کابل کې د جګپړو نړیوالو چارواکو یا سام کانفرنس کامیاب او د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم بلل دی. د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتو استازي پرون له کانفرنس وروسته له خبريالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل. رضوان مرادی تفصیل اوروي.
د افغانستان د مالی وزیر وای په سام یادل وړ رتبه نړیوالو چارواکو په کانفرنس کې د افغان حکومت تګلارې او لاسترړونې تایید شوې او نړیوالو تر دې دمه د ملي یووالي د حکومت له اجرااتو خپل رضایت څرګند کړ. اکلیل حکیمی پرون د سام کانفرنس په پای کې په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل په سام کانفرنس کې پر هغو ژمنو خبرې او بحثونه وشول چې شاوخوا لس میاشتې وړاندې دا لندن په کانفرنس کې شوې وې.
تجدید کومک کردن وایي کې بر سال آینده کانفرنس کې است، نه تنها بر سال 2016 بر سال های بعد کمک های بر حکومت بکنن تا امی پروگرام هایی را که مورد قناعت از اونا فراهم شد در تطبیقش اینا اقدام بکنن.
د افغانستان د مالی د وزیر په وینا د کابل دا کانفرنس د ملي یووالي د حکومت لپاره یو آزمون و چې د ده په خبره په بریالیتوب ترې ووت. اکلیل حکیمی د افغان حکومت پر وړاندې جدي ستونزې هم تایید کړې او دای هم ویل چې راتلونکي کال په پولینډ کې د افغانستان پړی او نړیواله سرمشریزه جوړیږي چې دوی ورته له اوس نه خپل پلانونه او پیشنهادونه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم ویل سام کانفرنس د افغانستان پړه د تیرو ژمنو او راتلونکو تعهداتو ترمنځ د یو پل په معنا و. دی وی دا کانفرنس د تیر وخت دشمنو او دراتونکو تعهداتو ترمنځ چې موږ یې غواړو د یو پل حیثیت درلود. د کانفرنس له تیرو کانفرنسونو سره توپیر درلود. په دې کې د افغان حکومت او نړیوالو چارواکو ترمنځ په صادقانه او پراخ بنسټه توګه خبرې اترې ترسره شوې. ښاغلی هایسم د فساد پر ضد د مبارزې لپاره د افغان حکومت د ګامونو هرکلی وکړ او د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د افغانستان بهرنۍ پالیسي هم وستایله. خو د ملګرو ملتونو خاص استازي دا هم ویل چې د ملي یووالي حکومت له زیات شمېر چیلنجونو او ستونزو سره مخامخ دی چې د اصلاحاتو له لارې باید له منځه یوړل شي. د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر د افغانستان په اړه د راتلونکي کال د نړیوال سره مشریزي په اړه چې د دوی په خبره په پولینډ کې به جوړیږي زیات جزئیات ورنکړل، خو په ډاګه کړه چې په دې غونډه کې به له افغان امنیتي ځواکونو او د افغانستان له ملکي سکتور سره د پراخو مرستو او جدي همکاریو ژمنې وشي.
د افغانستان د لوړ رتبه چارواکو د نړیوال کانفرنس یا سام په اړه مو راپور اوریدو. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو چې د افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې پیغامونه راستولي دي، په دوغو کې یو هم پردیس له لوګر څخه دی. د یوې افغان دولت نور د پنجاب د حکومت په پوچو او بې ګټو خبرو نه تیروزي. که پاکستان غواړي چې څه وکړي ژر دې عمل وکړي او د تروریستانو ځالیه او تولید دې پای ته ورسوي. له هلمند څخه محمد قاسم ځواک لیکلی دی، وای په هلمند ولایت کې لس ورځې کېږي چې برېښنا نسته او موږ له مشکلاتو سره مخ یو. حکم خان شهید زوی له خوس شاره لیکلی دی، وای همدا شیبه یعنی 9:15 په خوس شار کې بمی چاودنه وشوه. د مرګ ژوبلې په اړه پته نشته. نو اوس خو دا 10:00 او 10:45 دی. له دې پیښې کې چیرته شوي وي نو تقریبا نیم ساعت وتلی دی. خوست ته بلا شو د ازادي راډیو خبریال نجیب الله لوخیل د ټلیفون له لارې راسره دی. لوخیل صاحب، زموږ اوریدونکو وایي چې په خوست کې چاودنه شوې ده. چاودنه آیا شوې ده او که شوي وي په کوم ځای کې شوي؟
سروسر لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه او قدرمن دوست تاسو ته معلومات درکړي وو، منظرونو په ساحه کې د پولیسو د یو رینجر ګاډي لوري ته لاسي بم ګزار شو چې هغه لاسي بم د پولیسو په رینجر باندې ونه لګېده. البته هلته یو شخصي فراچه موټر و چې هغه موټر یې تر ډېره زیانمن کړ، خراب یې کړ. موږ کله چې هغه ساحې ته لاړو هلته کوم خلک چې موجود وو هغې ویل چې دی ځاني تلفات نه درلوده او خپله پولیس هم هغه ساحې ته رسېدلي وو. د پیښې په ځای کې کشفي ادارو مسؤلین وویل چې دوی د پیښې په ارتباط باندې څېړنې او تحقیقات روان کړي دي.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل چې ویلې په خوست کې چاودنه شوې ده خو مرجوبله نه ده پیښه کړې. تاسې زموږ شخص له ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د پاکستان د ملي امنیت او بهرنی پالیسۍ سلاکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان او افغانستان موافقه وکړه چې خپل منځي اعتماد بیرته رامنځته کړي. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد تر رسیدو وروسته د پاکستان دولتي تلویزیون ته وویل دواړو خواوو دغه راز موافقه کړې چې د یو بل پر خلاف به تورونه نه لګوي. د همداراز ویلي په کابل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره وکتل. سرتاج عزیز د جمعې پروز د افغانستان د سیمه ایز اقتصادي همکاري یا ریکا په کانفرنس کې ګډون وکړ. سرتاج عزیز وویل چې د افغانستان چارواکو ته په کابل کې د پاکستان د سفارت د امنیت موضوع هم مریاده کړه. په داسې حال کې چې سرتاج عزیز وایي چې دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې په خپل منځ کې د اعتماد جوړولو او د اړیکو د ښه کولو لپاره به ګامونه اخلي. د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې باور نه لري چې د سرتاج عزیز سفر دی د دوه هیوادونو په اړیکو کې ژور بدلون راوړي. اسرار عالم په دې اړه راپور لري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د کابل له سفارت راستنیدو وروسته ویل دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر بحالولو سلا شوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې پر یو بل باندې تورونه نه لګوي. خو د سیاسي چارو کارپو افراسیاب خټک وایي تر څو چې د پاکستان او افغانستان زمکه د یو بل پر ضد د کاریدو خبرونه راځي تر هغه د دوه هیوادونو پر یو بل اعتماد نشي بحالې دي. خټک افغانستان ته د سرتاج عزیز لا سفر ډیر پر امید نخکاری
کوئی سفر نه دی سم خو ځکه نو چې د حکومت کې تعلقات کافی خرپړ شوی دي. خصوصیت سره چې مری کې خبرو تر نرستو خبرو تر دویم پړاو د طالبانو د افغانستان حکومت تر منځ ونه شو ځکه چې طالبانو کې پاکستان حکومت طالبان
د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر بیا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له خبرو سره اتفاق کوي. خو نوموړی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد سازۍ عمل ډیر په ورو روان دی. د ده په خبره پاکستان او افغانستان دواړه غواړي چې خپل منځي اړیکې ښې کړي، خو دریم قوت چې د پولي دواړو خواو ته د بریدونو تر شا لاس لري نه غواړي چې کابل او اسلام آباد یو بل ته رانږدې شي.
ټول دنیا کې دا رنګ کېږي چې جنگ هم لګیا وي، خبرې اترې هم لګیا وي، پس په دې ته یو بل نه خپل اړیکې نه ماتوي، خپل تعلقات نه خرابوي. چې کوم یو ډز په جمرود کې وشه یا یو په کابل کې وشه، دا خو کېږي. د بدقسمتۍ نه د ډېر وخت معاملات دي، دوه ورځې کې نه حل کېږي، خو کمیتونه صفایي په صحیح لار ګامونه اخلو نو دا خبرې ورو ورو کنټرول کېدای شي.
خبر چې پټک وايي ډېر ځمواري په اسلام آباد راځي. د د په خبره ځکه چې کوم طالبان په افغانستان کې فعالیت کوي د پاکستان پر ځمکه د هغوی موجودیت یو راز نه دی. د مولا عمر د مړینې خبر سره تلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وزنډېدې او کابل د یو لړ خونړۍ بریدونو شاهد شو. دا چې افغان چارواکي له دغه بریدونو تور د پاکستان پر ځمکه موجود حقانی طالبانو باندې لګوي، نو افغان ولسمشر ویل دي هغوی د سولې تمه لرله خو له پاکستانه د جګړې پیغام ورځي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي په پاکستان کې د حقانی ډلې مرکزونه لمیځه تللي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر بیا وایي چې د طالبانو د حقانی شبکې د وجونکو تشدد د بندولو او ګواښونو په وړاندې دوه چنده مبارزې ته اړتیا ده. د سپینې ماڼۍ ویان د جاش ارنست هم ویلي دي چې د امریکایي ولسمشر بارک اوباما د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د ترګرۍ پر وړاندې د پاکستان د جدي مبارزې غوښتنه کړې ده. ابراسیاب خټک وایي پاکستان لره پکار دي چې د سول جنگ وخت پالیسۍ پرېږدي او افغانستان سره هم د چین د اقتصادي کوریډور په څیر پروژې پیل کړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د خبرونې په دوام کې د کابل مطبوعاتو ته هم کتنه کوو، خو لومړی فراه ته ځو. په فراه ولایت کې پرون له ایرانه 120,000 وارد شوي هګۍ وسوځول شوې. د فراه ولایت د ګمرک ریاست چارواکي وایي چې دغه هګۍ د انفلوئنزا په ویروسو ککړې وي. چارواکي وایي چې له دې وروسته د ایراني چرګانو غوښو او هګیو ته اجازه نه ورکوي څو افغانستان ته وارد شي. تر دې مخکې هم په ځلونو شکایت شوی دی چې له ایرانه تاریخ تیره غوښی او پتیربیا د چرګان افغانستان ته وارد شوې دي چې له کابل ناروغي خبرې شوې دي. له فراسخه د ازري رادیو خبريال احمد شاه فطرت د راپور راستولې.
په سلګونو زره ایرانی هګیج د ایران څخه فرا ولایت ته وارد شوې لمنځه یوړل شوې. اړوند چارواکي وایي چې د غاګي یو میاش مخ کې د شیخ ابو نصیف رای پر بندر درول وی او روسه تر معایناتو معلومه شو چې انفلانزا ویروس په کې شتون لري. اجر خان زهیر د فرا ولایت د ګمرک رئیس د غاګي د سوځولو پر مهال ازادي راځي ته وویل چې 120 زره هګی د امن روغتیا وزارت د فیصله پر اساس نن دلته سوځوي تر څو د انفلانزا د ویروس د خپرېدو څخه مخنیوي وشي.
زره کارتنه کېږي، شهر کارتنه یو سلاتیه بایزی کېږي چې ټوټل ولا توشل زره بایزی هګي جوړیږي چې د امام حکم په اساس باندې په سرحدي ګمرک کې د خبره سفري سرحدي ګمرک کې توقف ورکو. نو د یوې میاشتې د ورسره چې کله د انفلوئنزا دغه په اساس باندې د زونوس کمیټې فیصله او د زراعت وزارت د سیاحتامي وزارت او د صحت نړیوال سازمان او د زراعت نړیوال سازمان په ګډه فیصله وکړه چې دا باید د منځوي شي.
د فراه د ګمرک د رئیس په خبره نور د ایراني چرګانو هګۍ او غوښت اجازه نه ورکوي تر څو د شیخ ابو نصیف رای پر بندر هیواته وارد شي، ځکه د امن روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان سره یو ځای دغه پریکړه کړې ده.
او د سیاتامي وزارت او د نړیوال روغتیا سازمان او نړیوال زراعتي سازمان لخوا داسې مکتوبونه موږ ته رسیدلي چې په ایران زموږ ګاونډي ملک ایران کې د انفلوئنزا یو وایرس او مرض پیدا شوی دی چې تاسو د ایران د اسلامي جمهوریت څخه چې کومې د چرګانو غوښې د چرګانو هګۍ یا د چرګانو بچي چې په وارداتي شکل باندې د افغانستان خاورې ته راځي په دې باندې تاسو باید بندیز ولګوئ.
د لومړی ځل چې په فراه ولایت کې د ایراني چرګانو هګۍ چې د انفلوئنزا په ویروس لړلې وي لمنځه ځي. اړوند چارواکي وایي که دغه هګۍ د واردولو مخه نه وای ډب کړې نو ګڼ شمېر افغانان به د انفلوئنزا د خطر سره مخامخ شوي وای.
ساعت لس بجه او 22 دقیقې دی. اوس به اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په کابل کې د دوو لویو غونډو ریکا او سمجمنو او د دې ژمنو د عملي کېدو په وړاندې پرتو خندونو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د امنیت له تضمین پرته د ریکا او سمجمنې په سرمقاله کې راغلی چې د ریکا او سام په غونډو کې د اقتصاد په اړه ښه بحثونه وشول او افغان حکومت هم نړیوالې ټولنې ته د فساد په وړاندې د مبارزې ټټر وواهه. خو لیکوال ویلي د افغانانو اصلي ستونزه چې امنیت ده په دې بحث کې له پامه غورځېدلې وه. سرمقاله لیکونکي ویلي تر څو چې په افغانستان او سیمه کې د بهرنیو استخباراتو جګړه ختم نه شي افغانستان کې به لوی اقتصادي پروژې پلې نه شي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل سرمقاله کې لیکلي چې وسلوال مخالفین په افغانستان کې د اقتصادي پروژې د عملي کېدو د لارې خنډ دي. په سرمقاله کې راغلي چې د ریکا او سام په غونډو کې د افغانستان په اړه خېجمنې وشوي خو د لیکوال په خبره عملي کول بشپړ امنیت ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په باور د پیاوړو اقتصادي پروژو عملي کول ځکه ستونزمن دي چې تر اوسه پاکستان د تروریزم له ملاتړه لاس نه دی اخیستی. اصلاحات ورځپاڼې بیا په کابل کې وروستۍ دوه غونډو ته په اشاره لیکلي چې د دې غونډو بحثونه ګټور وو او افغانستان دې ته اړتیا لري چې له ګاونډیو هیوادونو سره د سړکونو، ریل پټلۍ او نورو عمل منفعه پروژو له لارې وصل شي. د سرمقالې لیکوال ویلي دا غونډې د دې سرګندوی کوي چې د ملي وحدت حکومت غواړي افغانستان له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودروي او لیکوال زیاته کړي چې د سیمې هیوادونه هم په دې برخه کې همکارۍ ته لیوالتیا لري. د ورځپاڼې په باور د امنیت د ټینګښت یوازینۍ لاره د اقتصادي پروژو په لیکول دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې هم په خپل سرمقاله کې د ریکا غونډې د لاسراوړنې په اړه لیکلي چې دا غونډې د افغانستان لپاره ډیره ګټوره وه او ګډونوالو یې هم افغان حکومت ته د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. سرمقاله لیکونکي ویلي له نړۍ او لویدیځ سره د افغانستان اړیکې مهمې دي خو زیاته کړې ده چې له ګاونډیو هیوادونو سره هم د اړیکو پیاوړي کول د حکومت یوه اړتیا ده.
د د خوست ولایت یو شمیر ځوانان وایي چې د دوی لپاره په خپل ولایت کې د کار شرایط او د لوړو زده کړو د حاصلولو فرصتونه ډیر لشتي او له همدې کبله د خوست ځوان قشر له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره لاسو ګریوان دي. له بلې خوا ځایي چارواکي وایي چې د ځوانانو د ستونزو پر حل کولو غور کوي. نجیب الله لوخیل په دې اړه راپور استولی.
په خوست کې د یو شمېر هغو بنسټونو او ټولنو استازي چې د ځوانانو لپاره په ښوونیزو او ټولنیزو فعالیتونو بوخت دي وایي چې د ځوان قشر لپاره د لازمو کاري فرصتونو نشتوالی د بنسټیزو او اوږدمهالو اقتصادي پروژو کمښت او لوړ زده کړو ته د ځوانانو د جذب محدود امکانات هغه څه دي چې په دې سرحدي ولایت کې د ځوانانو ټولنیز او اقتصادي ژوند د ستونزو سره مخامخ کړی دی. مدني فعال او په خوست کې د لینکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو ته د خوست د ځوانانو د اقتصادي او ټولنیز ستونزو په تړاو تاسو ویل
د منظمو کاری فرصتونو نشتوالی د ولایت په کچه په مختلفو برخو کې د منظمې پانګوال نشتوالی د اساسي او بنسټیزو پرورو کمښت دی. د ځوانانو لپاره اساسي او عصري زده کړو محدود امکانات دي. د عوایدو غیر عادلانه ویش دی. وروسته پاتې فرهنګي چاپیریال دی او یا محدود امکانات هغه څه دي چې په دغه ولایت کې د ځوانانو په اقتصادي ژوند ستونزو سره مخامخ کړی.
په خوست کې د تړون په نوم د 19 د امتیاز خاوند روان نورزی د نامنه یو مهم لامل د ځوانانو لپاره د مناسب بوختیا او د نشتون له کبله بولي او زیاتوي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو او کار د ښو شرایطو برابرول په ټولنه کې د هر اړخیز ټکاو سره مرسته کوي.
په خوست کې د ځوانانو بیکاري او وزګارتوب په خپل نامنه یې ته لار هواره کړې ده. کلیوالي او قومي اختلافونه هم نامنه یې ته زمينه برابر کړې ځکه خلک په غرونو او رغونو د قومونو ترمنځ شخړې دي چې ځوانان انسجام ته نه پرېږدي. حتی په امنیتي ارګانونو کې هم دوی ته د موقع نه ده برابره چې جذب شي او په کار باندې وګمرل شي.
د خوست دوه تنه نور ځوانان هم له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي کچېرې ځوانان د کار او تحصیل چانس پیدا کړي نو دا ډول ځوانان بیا ټولنې او هیواد ته د خدمت مستر ګرځي.
مو نوم عید بادشاه ده. د افغانستان دولت نه موږ دا غوښتنه ده چې هغه ټول ځوانانو ته دي د زده کړې زمینه مساعده کړي تر څو زموږ عامه پوهاوی ځوانان ولري تر څو هر یو پوه شي او د وطن خدمت وکړي.
نوم یې سید کبیر شاه میاخیل د شمال د حسن کوټ کلي اوسیدونکی. موږ دا تقاضا غوښتنه مده چې دوی د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه مساعد کړي او ځوانان باید په دندو وګمرل شي او د دوی لپاره تحصیل زمینه مساعده کړي.
د ځوانانو د یادو غوښتنو په باب د خوست دولت مقام ویان مبارز محمد زدران وویل چې دوی د خوست د ټولو اداري واحدونو د حق مخکښ ځوانانو سره چې په ټولنیزو او سیاسي مسایلو کې خیر رول لري په رابطه کې دي. د دوی نظرونه او غوښتنې اخیستي او د ولایت اداره به د دوی غوښتنې تر ممکنه حده عملي کړي.
شله چې په دې راتلونکي کې به د دوی ټولو غوښتنو او اساسي ستونزو ته خپل امکاناتو ته په پام سره د یو عملی پلان پر بنسټ باندې رسیدګي کوو.
د افغان حکومت د رسمي سرچینو د معلوماتو تر مخې دا مهال 4 میلیون افغان ځوانان له بیکاری زبريږي او تر 1 میلیون پورې نور افغان ځوانان بیا په نشي توکو روغ دي. کارپوهان په دې باور دي چې په خو د افغان حکومت لخوا د ځوانانو لپاره د ځانګړي پالیسۍ نشتون د دې لامل شوی چې یو شمېر ځوانان نشي توکو غلا او د نورو جرمونو ارتکاب ته مخه کوي. دوی وایي د ځوانانو لپاره د افغان حکومت د نوي پالیسۍ تطبیق به په راتلونکو 5 کلونو کې د ځوانانو د کاري بوختیا سره مرسته وکړي او پر حکومت باندې ځوانانو باور زیات شي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده.
ستاسو له پیغامونو نه
د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام وایم. زه ودغه ته اریان یم د دغه د شپرو مبارکي چې دغه وز د حکومت چې پارلمان یې غواړي چې پکې کې نوښته چې د اسلام او افغانستان تا خو د پخوا زخم افغانستان دی او اسلام دی او اشرف غنی یې به هم غواړي هغه هم کوم مسلمان دی د افغانستان دی او دا نور مشرانی چې دا نه غواړي دا څوک چې زه دغه ته اریان چې دا نه غواړي چې دا بیا څوک دا بیا کوم ګوند دی.
زمو د سیټ کاندار سره د پیغام تاسو ته درنه زما سمه د تقدیر محمد اشرف غنی صاحب او د اکبر عبد الله صاحب څخه داخله ده. دا غوښتنه مې زنګلرو چې دا د کندهار او د ټول خصوصا د ټول افغانستان د خلکو ستونزې باید واوري. دا فساد دانه ریچ فساد یوازې په ادارو کې دي. فساد په پټه هم روان دي په ښکاره هم روان دي چې دا خلک د افغانستان خلک خرڅېږي د انسانانو خرڅلاو روان دي په کندهار کې. دوانه سره د کندهار حکومتي چارواکي بعضي حکومتي چارواکي دونه سرزور دي چې د خپل امر څخه وها خاطر هیڅ خبره نه مني.
سلام علیکم. زه د روزګان ولایت نه خبرې کوم. د شهید احساس ولسوالۍ نه موږ ډېر مشکلات دغه سره لرو چې د ملي پوځو او د ملي پیوستون خوانونه او غټ غټ توپونه زموږ په وطن کې ډېر مشکل دي. دا وزیر دا مدا دي تقریبا 12 توپه رااله دلته ومشتله.
سلام علیکم. ولمن د ګریش ولسوالۍ خبره کوم. دا د ګریش ولسوالۍ خنجي چې دي ټوله بندې د پرو تر ډېر په تکلیف دي. اوس د حکومت څخه خواهش کوو چې دا خدي علاقې
ساعت 10:30 شوې د خبرونو لنډیز وخت دی. سید کمال شاه عارف د دې ساعت لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرا رئیس وای په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو کانفرنس یا سام د دوی پر توقعاتو برابر او ګټور غونډه وه. د افغانستان په شمال کې د بشر د حقوقو چارواکي په بلخ کې د ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د جلال آباد ښار سلګونو اوسیدونکو د مظاهره په ترڅ کې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان د کلمو پر لیکلو ټینګار وکړ. ایران تیر ورځ دوه ورځنی هوایي پوځي تمرینونه چې جیټ او نور بم غورڅونکي الوتکه پکښ برخه لري فایل کړل. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د دغه هوا د یاغسي مرستيال دفاع وزیر او د هغه د پلویانو د مندل لپاره د لټون عملیات نن هم دوام ورکړ. د اوتریش پولیس وای تیرل شاوخوا شپږ نیم زره کډوال چې د هنګری حکومت لخوا په ورکلسو بسونو کې سپاره وو د اوتریش خاورې ته داخل شول. د امریکا د بهرنوي چار وزیر ته هغه راپورونه په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده چې پکښ ول سوی روسیا په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخوي. او سعودي عربستان پر نوول چې په یمن کې د جمعې ورځې پر راکټي برید کې لاس سعودي سرتیری هم وژل شوی دی.
تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اورئ. د خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او د غراز مخکښ شزي. خو اوس په سالم محمد صالح درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
له بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې په خپل پرونی غني کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. افغان فعالانو لمرستندویانو غوښتنه وکړه چې د شوزو د حقونو په برخه کې پر مرستو شرایط وضع کړي. د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې فعالانو پر نړیوالو مرستندویانو غږ وکړ چې په کابل کې له افغان حکومت سره د کتنې پر مهال چې کله د سولې او پرمختیا لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار کوي د شوزو د حقونو په برخه کې ناغېړي ونه کړي. کابل پرون د علي رتبه چارواکو د غونډې یا سام کوربه و چې د لسګونو مرستندوی هیوادونو او سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د شوزو د حقونو فعالې ډلې غواړي د هغو تش په نامه ژمنو مخنیوی وسي چې عادي افغانانو ته یې ګټه نه رسیږي. ګارډین لیکي له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته دغه فعالانې اندېښنه لري چې د بشري حقونو موضوع شایي د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه نه وي. د ورسپانې په باور د پداسل کې د چې وسلوال طالبان د ځینو سیمو په نیولو بریالي کیږي د امن ټینګول لا هم د افغان حکومت لپاره لومړیتوب لري. په دې وخت کې د حقونو موضوع په سیاسي لحاظ ډیره مطرح نه ده. د ګارډین په حواله د بریتانیا په ګډون له نور مرستندویانو غوښتنه وسوه چې د کارونو موثریت ته په پام سره دي مرستې مشروطې سي. د دې پلان پلویان وایي هغو وزارتونو او ادارو ته دي مالی مرستې ورکړل سي چې واقعاً په کارونو او اجراءاتو کې رښتینی پرمختګ څرګند وي. د افغان ښځو شبکې پخوانی مشر سمیرا حمیدی ورسپانې ته ویلي مرستندویان یا ډونران دي د هغې پروسې ملاتړ نه کوي چې پر ښځو محدودیت لګوي. له هند خبرېدونکي دکن هرال ورسپانې هم د سام یا د علي رتبه چارواکو د پرونۍ غونډې پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د اداري فساد په وړاندې د مبارزې اقتصادي ودې او پر خپل ځان د ځپل سوي افغانستان د بسیاینې ژمنه وکړه. ورسپانې د شغلي غني دا خبرې هم راخستې چې ویلې دي حکومت یې جوړښتي اصلاحات په پام کې لري چې د افغانستان اقتصاد له مصرفي او په بهرنیو مرستو متکي اقتصاد نه د تجارتي پانګونې د لارې په یوه تولیدي اقتصاد بدل کړي. د کن هرال ورسپانې لیکلي چې د سام په غونډې کې د شپېتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیستې وه چې له افغانستان سره یې د ملاتړ ژمنه وکړه. د ورسپانې په حواله لیکلي چې د افغانستان اوسنی حکومت د 2014 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې قدرت پلاس واخیست دا په افغانستان کې د مرستندوی هیوادونو تر ټولو مهمه غونډه وه.
د ژوند رنگونه
خاکرانه تانم چی شیده؟
تواسم نشتین
سو کلنه ای؟
پینزه
خا خا دیر خ سنگه ده درس وای؟
مکتب که
سوام سنف که؟
نرسری
خا نرسری که؟
هو
خا خا ترا تا کیساو که و نرسری که کم کم مزامین لولی؟
دری، پشتو، ریاضی، انگلیسی
خا خا بیا کمه او که دیر تکڑه ای؟
طولو که
آفرین خا تا سوام نمره ای جان؟
اول نمره
آفرین ماشالله سمره لایقه نام خدا بیا کلا کلا سنف که ترانی هم وای؟
هو
خا اوس ترانه زده ده؟
هو
تما تا یوه دانه وای؟
رازی شمکی تلار شمکی کسا واو دی یک قرآن بتوائیم یک قرآن بزوائیم های بی بی های بی بی دا مکدی سنگخ کلید عبدالله پشان لکلید دوزق کسلی لمبی دای منتی نساتی های بی بی های بی بی دا مکدی سنگخ کلید عبدالله پشان لکلید دوزق کسلی لمبی قدامنگ تینا ساتی مننا
دیر خیسته ترانه دیر اتو ویلی ترانه ترسنگ دی نور دواغانی آیتو نمز دادی؟
هو
آفرین تا یوسو دواغانی را تو ویا؟
سلر من نهم دی خوب دو لهم بسمکا آمو تو آیا بیت جگیدلو دو الحمدلله لذی احیانا بادما اماتنا و الهیم نشیم دی جودی خوالدو دو بسم الله وعلى بركه الله يدودي نز بسم الله وعلى خيرته يدودي خيرت الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين دي تشناف ده تلب اهميني اعوذ بك من الخبث والخبائث ودرعوت الغفرانك
عفرين ما شاء الله دير نام خدا لايق انجلي راتلون كي غواري لخير مثلا شي مكتب اخلاص كبيا كما رشته انتخاب كي
دکتر
خا دکتری دی خوخیگی؟ ولی دی خوخیگی دکتری؟
مگوان مریضان رو تطاییو کما
خا خا دیر خ بس تا دی خدای خپل ارزوگان تا ورسی دیر زیاد منه نخواگی خوشحاله اوسی
دیر منه
مخکخ خزی
د کندهار د شزو چارو رئیس رقیا څخزی وای چې په دغه ولایت کې د شزو د ژوند د شوالي لپاره یو شمیر زراعتي او هنري پروګرامونه جوړ کړي دي. په کندهار کې د سجرړو خبريال صادق رښتینی له نوموړي سره مرکه کړې ده. د مخکښو شزو په پروګرام کې اغلی اڅخزی د خپل هنري او زراعتي پروګرامونو په اړه معلومات ورکوي.
خوشبختانه اوس فعلاً په کندهار کې د ایم سي دفتر لخوا څخه یو سل پنځوس تنو ښځو ته د کارمو اجتماعي په مرکز موسیقي کې هلته په څلور بخشو کې کار کوي چې هغه خامک دی، خیاطي ده، روبندوزي ده، باف دی. او د ان ار سي دفتر لخوا څخه بیا هم د پنځوس تنو ښځو لپاره چې هم په څلور بخشو کې دي هغه خامک دی، خیاطي ده، جلي دوزي ده او کورشنیل دی. په دا بخښو کې کار کوي د دې یو ترڅنګ یو بل فعالیت هم لري چې هغه یو سات زموږ دغه بې سواد ښځو لپاره سواد زده کړو پروګرام لري او یو سات هم مکمله د حرفوي زده کړو پروګرامونه زموږ د ښځو لپاره لري.
په روان کال کې تاسې د ولسوالۍ د ښځو لپاره یو زراعتي پروګرام هم درلودی، که دغه پروګرام په اړه معلومات راکړي دا څه ډول پروګرام؟
نه یوازې روان کال، موږ هر کال د ښځو لپاره په زراعت بخش کې پروګرامونه درلودل چې سږ کال مو یو لوی پروګرام په پلان کې نیول دی. خوشبختانه قرارداد هم امضا سوی دی، انتظار او امید ودې ته لرو چې هغه قرارداد ګټونکی منم سه شرکت دی تر څو د پروسه په عملي ډول تطبیق سي. هغه به هم زموږ د ښځو باغ وي چې په هغه کې به په سلهاوو ښځو زموږ په کار باندې وګمارو او دا باغ هم زموږ د ښځو چارې ریاست دی، د ښځو دپاره دی. دا به یو تفریقه هم یې تر څنګ موږ غواړو چې یو نمایشي باغ جوړ کړو تر څو موږ ښځو وتوانېدي په هغه باغ کې دوی کار وکړي، حاصلات سره ټول کو به ته حاصله د غشوس په واسطه باندې خرڅي تر څو بیا هم زموږ شزه په دوامدار ډول باندې په دې باغ کې مصرف اوسي. تر څنګه نور زراعتي پروګرامونه هم لرو چې مختلف تخمونه به دې ته باور کول سي هغه څه چې امکانات پر شوز په کورو کې ولري نو هغه ته تخمونه ورکړي د تر څو دوی په خپل کورو کې وکړي او دا غوڅه به استفاده وکړي. ډیر پروګرامونه د زراعت په بخش کې کرنا او مالداري د مختلف پروګرامونو تر سره سوي دي خو یوازنی علت چې موږ شز بیا هم تر اوسه په هغه بیکاری سره لاس او ګریوان دي هغه د چې د دې لاس کال چې کوم پروژه د شوز لپاره وي که په هر بخش کې نه وځي زراعت په هر بخش کې وي دا ډیر لاند مهاله پروژه وي که چیرې د اوس مهاله پروژه وي یا شوز په هغه بخش کې اځه قلتری وکاله غوډی مې کېدلای او د حقوقو تولید څخه د استفاده کوم تولید چې تولیدات چې د استفاده کوي یا کوم تاوالونه چې به تپک کوي دوی ته څنګه کار سره کولای نو اوس په زموږ شزې په دوامدار ډول باندې کده پروژې هم نه وای دی په کار باندې مصرف وي د دوه میاشتو درې میاشتو پروژې د پندلو سره پروژې د زموږ شزې لپاره هیڅ نه و بنه دي پروژې نه د دې په سرنويش کې د پښمن کې تخنیک نه سره وستلای که چیرته دوامدار پروژې وي او هغه څه پروژې وي چې زموږ شزې وکړي ختم د پروژې څخه وروسته به دا څخه دی په خپله او کول څه تولید وکړي او کول څه دی هغه دغه څخه استفاده وکړي دا به زموږ خوند لپاره ډیر شوي ولې دا د څلور کله چې زه راغلی یم زموږ فشار ډیر پر د پروژګان باندې هم دا دی تر څو بنه دي پروژې زموږ د شزې لپاره دی لاس پکار سي که چیرې دا شلو چرګانو پر ځای باندې په ډیر ولسوالۍ کې وشل سول ډیر شو څه ورک ولسوالۍ او هغه هفته پات په مرز لړلې وي مریضانه د پاکستان څخه راوړل کړې وي هغه هفته پات ټول یمړسي وي یا خرسي وي چې د دې په دنه خپل کچیر دغه دغه لسانو شو د نچرګان چې څه څه کولې دغه پر ځای شو زپاره فارم جوړ کړی وي چې زموږ شې په سارا کې په ولسوالۍ کې د زراعت بس ډیر ماهر لري ډیر ماهر دي او ډیر تجربه لري د خپل خاوندان سره پروژه کار کوي خصوصا د مالداری په بخش کې خو بيخي دغه مسولیت ټول زموږ د شوز په لاس کې دی که په دا بخش کې زموږ د شوز لپاره دوی فارمونه جوړ کړی وي او دوی لپاره دا د غوا او دغه ډیری جوړ کړی وي شاید زموږ شوز تر اوسه پورې په ولسوالۍ کې داسې لکه اقتصادي مشکلات ستونزې چې مخامخ دي نن ورځ بناوي
د ولسوالۍ د شوز لپاره د سبزیجاتو د پروسس کم پروګرام چې په دغه پروګرام کې په څومره شمیر شوز برخه درلوده او دا څومره اغیزمنو
د سرجیت پروسس پروګرام از موږ ته شوز د پاپ ولسوالۍ کې البته د یو شلتن شوز وی چې په هر ولسوالۍ کې چې پنجوایي ژړی میوان شولکوټ ارغنداب دان دامن په دې کې دیش دي شنو شوز ته د سبزیجاتو پروسس پروسه البته د څلور میاشتې لپاره نظری څلور میاشتې عملی د دې لپاره چې راځول او په خیر کې ورکه نم ډیر زیات مواد ته ورکول سو تر څو دوی وکول سي دغه مواد څو له طریقې د استفاده وکي او دوامدار ډول باندې د خپل پروګرامو ته دوی دامه ورکي او دیش ته په کندهار ښار کې زموږ پر ریاست کې تطبیق سولي چې اوس هم تاسو کولی سي تصویر واخلئ موږ ګرین هاوس ته مده کړی وو هغه هم ځکه موږ ته په اختیار ورکړه چې هغه شو زغم ځکه هم سمې کړه آباد کړه هم یې وکړه ورسته په هفته کې هغه شو زغم هغه مواد څخه استفاده کوله هغه په عمل دي ډول باندې هم تر پای ورسله او په اخر کې موږ دوی ته هغه کټ مکمل مواد چې به هدا ډیرم وو تاسو ته سول ورکول سي
تاسو چې ورسره د غشتې پولیسوالۍ کې تعقیب کړی دي دوی څونه د خپل کار څخه راضي دي
موږ به د بعد څخه تحقیق وکړو په دې خاطر باندې چې اوس د بعد به د شین دی کرمیان دی به اوس موسم دی چې دوی وچی او کله کشته دی کال بخارا د بنډي بنجان دی به اوس د بعد خدوی وچی د پروسس په موږ لیدنه کتنه وکړو موږ خپل نمائندګان بر واسطو بیا پولیس موږ گزارش ورکړو چې د استفاده ترې کړی دی کړنه کړی
د کندهار د شزو د چارو رئیس رقیا څخه څخه په مننه چې موږ خبريال صادق رښتینی پښتنو ته ځوابونه ورکړه
شیبوکی
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلام، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. د دغه سندری په اوریدو به مو د داسې سترګو انځور په ذهن کې راځرغون شوی وي چې په تورو رنجو ډکې تورې شوې وي. رښتیا هم په پښتني ټولنه کې د سترګو تورول د ښکلا اوج ته د سترګو رسول دي، او کله چې سترګې ښکلې شي نو پوه شي چې ټوله څیره یې ښکلې شوې ده. هو، په ټوله کې تور رانجه د آریایي اقوامو د خزینو د هغه لرغوني دودی سینګار یو توکی دی چې له سلګونو کلونو را په دې خوا یې استعمال رواج لري. نننی ژوند په شیبو کې خبرونه مو د رنجو فولکلوریک او دودیز ارزښت ځانګړي کړي. راځي چې وګمې رشید ته غوښ شو.
درنو اوریدونکو، تور رنجه د آریایي او په خاص ډول د پښتني خزو د ښکلا یو ځانګړی او نورکیدونکی توکی دی چې دیوی غانی په توګه سترګي سنگاروي، او پښتني خویا د سترګو د درملو او خایس دواړو لپاره هر ورځ کاروي. په عربي ټولنه کې سروت مایل رنگ رنجه هم کارول شوی چې اسمته بولی. دا باید له یادونه بسو چې په هندي ټولنه کې هم د تورو رنجو استعمال دود د پښتني ټولنې په اندازه پیوړی دی، خو په پښتنو کې هم دا دود کم رنگ نه دی. حتی چې وړو ماشومان، سپین سرې ښځې او پیغلې په عادي ورځو او د خوښیو په مراسمو کې کاروي. د ادبیاتو پوهنځي فارغ التحصیل حلیمه حسوي چې د رنجو استعمال له زرګونو کلونو را په دی خوا دود دی چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې کارول کیږي. نوموړی د تورو سترګو جادوی حسن ستایی اوي
کلی کې اکثره نجونې یا ښځې رانجه کاروي، کېدای شي د ثواب لپاره. دوی وایي چې بیبیانو رانجه یا د ترڅنګ نکریزي هم یادوي، دیشانو ته ډیر اهمیت ورکوي، ډیر پکې دود دی. اما په ښار کې چې دا اوسنۍ نجونې یا اوسنۍ فیشن رانجه یې غته ډیر تړاو ورکوي چې ډیر ښکلی ښکاري تور سترګې چوي. خو تر ډیره هده چې کوو ګرځي په ښار کې بی رنجو سترګې به ونه ګوري یا بی خجل سترګې به ونه ګوري. بل خبره که شوخی پکې اوسېږي، خایسته سترګې یعنی د رنجو ډک سترګې ډیر خوښوي. زما پان زما نظره یا په ژوند کې مې څومره تجربه کړې دي، او د طب له اړخه اکثره کسان وایي چې دا نیل توتیا ماده ده او ډیرې ګټې لري د بڼو دپاره، د سترګو دپاره. د ماشومانو لپاره چې استفاده ورنه کیږي، د سترګو کې چې ځینې مثلا میکروبونه پیدا کیږي، سترګې سره ستیخ کیږي، دغه وخت د رنجو نه ډیر استفاده کوي. او د دې تر څنګ مثلا اکثره وخت میندې کورونو کې چې سترګې مې سوځي رنجه را کوي چې سترګې ورباندې تورې کړم، سترګې مې ښه کیږي. یا مثلا سترګه لوسی اکثره وخت وایي چې په رنجو باندې باید سترګه تور شي.
حلیمه وایي چې ارواپوهان سترګې د زړه او روح لار ګڼي، او که چیرې کوم سترګې په رنجو ښکلې شي نو ښکلا یې په څو چنده زیاتېږي. اغلې هڅه فولکلوریک ارزښت داسې بیانوي.
بخصوص په فولکلوریکو مسایلو کې ډېر اهمیت ورته ورکړ شوی دی رنجو ته. مثلا فولکلوریکه کیسې دي که ووایو، په دې کیسو کې ډېر چې اهمیت ورکړ شوی دی رنجو ته. په کیسو کې یادونه شوې ده چې فلانه انجلۍ چې ښودلې ده، یا په هغه کیسه کې چې مرکزي رول و یا هر هغه څه وي، تر ډېره حده به مثلا سترګې تورې په رنجو باندې. داسې ډېر کیسې شاید تاسو هم اورېدلې وي. دا هم اغېز کولی شي د ټولنو په خلکو باندې. په فولکلور کې تر ډېره حده رنجه سوې شونډې چې وایي او همداشان دغه مسایل ډېر راخیستي دي. دا نورو شیانو نه چې اوسني عصر کې ګټه پورته کیږي، لکه مثلا ځینې پشت چشمو دا شیان دي، په هغه کیسو کې دومره یادونه نه ده شوې.
د غوربند سیاګرد اوسیدونکی عبدالغفور چې په کابل کې رنجه پلوري، وایي چې رنجه هم بیلابیل ډولونه لري.
په افغانستان کې دوه قسمه ښه رنجه دي، چې یو د اشاوي او بل د غوربند دي. کوم رنجه چې موږ راوړو هغه د بدخشان او غوربند. غوربند د رنجو ځانګړي قانون لري، نور کوم مواد پکې نه دي ګډ، خالص رنجه دي. زه خپل د غوربند نه د رنجو کاڼي راوړم. دلته موږ اول سیزو، بیا له هغې وروسته په پاکو اوبو یې مینځو، او له هغې وروسته په شیدو کې یې شو. کله چې دا چاره خلاصه شوه، بیا یې ښه میده کوو، له جال نه یې وباسو، او یوه اندازه د بادامو تیل ورسره یوځای کوو.
رنجه نه یوازې د سترګو د سوزش، سوروالی او ښکلا لپاره کارول کیږي، بلکې میندې خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو ته په مخ، زنه او تندی د رنجو خالونه ږدي. د کابل اوسیدونکو صدف پوپلزی پاړه وای
ورته تاسو په خپل ټولنه کې یو ځینځ چې خصوصا چې ډېر زیاته ګټه اخی اگر انځیدي انتر دي سره دي چې سرګي په څوري ځینې په مخ باندې خلونه هم پیژدي او ماشومان چې نوې کله نړۍ ته راځي نو بیا د دې لپاره چې هغه نظر نسي د پاتندې کې هم یو کار شتېری
د نوموړي په خبره چې رنجوس په افغاني ټولنه کې دی ولازم سنگر توګي په توګه غوره شوی هر څوک چې سنگر کوي نو باید لرنجو ګټه واخلي او خپل سترګي تورې کړي خو که چیرې سترګي تورې نه کړي نو بیا لګنو پښتنو سره مخ کیږي
مثلا ډېر وخت شاید په ودونو کې یا هم په کوژدو کې کله چې خلک سره ټولې بیا نجونې معمولا بیا ورته وایي چې ته ولې رانجنه کوي ولې د رانجنه دې کړي په ډېر وخت په شر کې هم یو کسان څخه دا پوښتنې ډېرې کېږي هغوی چې رانجنه پورې کوي نو بیا اوس خامخا ورڅخه پوښتنه کېږي چې ته سره له دې چې په داسې یو ټولنه کې ژوند کوي او خلکو سره ناسته ولاړه لري بیا ولې د رنجو څخه ګټه نه اخلي نو شاید ذوقونه متفاوته وي د ځینو کسانو به خوښېږي چې ځینو کسانو به نه خوښېږي ځینو کسانو سره به رنجه شي چې ځینو کسانو سره شاید رنجه شو نه شي
دو شپېته کلنه حمیده بیا وایي چې دوی به په خوا د رنجو غونډارې اخیستل او په خپل بیا په کور کې میده کول
رنجو به په بازار کې واغست غونډارې هغه به مې په مندسه کې وړه کړل بیا به مې په کوچ واچول دغه کوچ به ما اچول بیا به مې په هغې لړل لړل چې هغه به هر کله سپور شولو سترګو کې به م وکړل وخه به یې نه نه کوله ساز به شولو وړو ماشومان له به م کول هره ورځ به مره کول چې غټ به شولو بیا به مې یو ورځ پسله کول
مینهوالو یو شاعر وایي چې په تور سترګو تور رنجه که پورې لیوی تور بلا پاسی سل نوری د لغمن اوسیدون که شکیبا چه لرنجو سر دیر جوڑه ده او تل سترگی توروی سموک همکار فرشتی مرسال ور سر مرکه کری تا اوری دلو بلا نیدر کهو
البته زمان رنج دیر خوخیگی او لکه سنگه چی تاسو تا معلومات شده ده زمانگا بی بیانو هم رنج کارول نو دوراز دری دفعی سلور دفعی رنج پوری کهو ما البته زمان دیر خوخیگی
ولی رنج بدلی دری سلور کرا تا کسی که یاری توری خوب است ده
آها نخو زنی مخلاص پریمین زو آقا کهو بیا رنج یو سلایی کشو آگو سرگتا
رنج کتر که دارو توی چی کم رنجی دیده چی پسر رو مثلا کجل دی رنجی دی کجل چی ارتوی کنه؟
دا کجل ندی نو دا خپلا دا وطن رنجی دی
بسی تیگه دی مایده کری دا رنجی دی ارنه جور کری کری تایر مایده بازار کرستی
اها البته تیگه مایده کری دا بدخشان نایم گم سایگان رو ولی و اما غر رنج کرو
بیر چی مایده کرا اول دی پشدو که ویشا ولا که دیم دسی مایده کرا
اها البته ما تا دونا پتا نشته دا کارمی مورجانی کرده دی نو نفایگم
ته وځي سترګي تورې
زه وځي سترګي تورم ځکه زه ډیره شوقی یم
په تیاره څو کال نه را پدی خو ته سترګي تورې او ګټه یې څه
البته ډیر وخت کیږي چې راغټ شوې ما رانجه تورم نو سترګو ته فائدہ لري رانجه خره
سترګي څومره ښایسته وسره
ها سترګي هم ښایسته ښکاری او سترګي غټه ښکارا کوي او د سترګو دید هم زیاتوي
د خپل عملی لیدلې دي
البته لیدلې مې دي چې تورم
سترګي مشنې دي خوږی موري سترګې مشنې دي خوږې مورې د تورنجه بیا بدرنګ رانه کړینه سنا اسماعیل خیل بیا د رنجو ډیره مینهواله نه ده دا چې ولې نه خوښیږي په دې اړه ورسره فرشتي مرسل مرکه کړي
که رښتیا ده ته زما د رنجو نه خوښیږي
ولې نه خوښیږي
نه خوښیږي چې په سترګو کې ووهم شاید بل په پکې ښکارو نه خوښیږي خوښیږي مې رنجه چې په تورو سترګو کې اوسي زما سترګې تورې نه دي نه مې خوښیږي چې رنجو ووهم
خو ښه ده چې که تورې مې دي خو تورې به سي
نو څنګه سترګې مې دننه چې تورې نه اوسي نو څنګه به تورې شي
خو دننه به خیر شنې بسیار به تورې
شینا او تور چې سره یاشي شي بیا چې
اوس ځان ته لپاره رانجه نه وایي
او هم دې لپاره نه وایي
کوم وخت چې وهلي ځان ته رقم درته ښکاره سوی
ځان مې بد ښکاره شو چې وی وهم خپل چاینه کې ګورم یو رقم راته ځان ښکاري بیخي پیژو غوندې نو هغه د وچه زه خپل نه وایم زما سر کې ماشي غوندې دي ځان ته بد ښکاري
بیا بیرته پکې
بیا بیرته پکې ما یې ځان لپاره مې وهلې وغم چې مور مې زیات شاده شوی ووهه د هېڅ وخت یې نه وهي رنجه هغوی وهي کور کې چون ما هغه ورځ باندې ووهه ځان مې بد ښکاره شو بیرته لاړو مو خلاص مې په کیري باندې مې ټول رنجه لرې کړل پاک مې کړل پیشو غوندې پیشا کړه نه چوړه
رنجه پاک له څومره پوهېږي څومره مفید شی دي
اوس خو رنجه ډېر ښه دي مثلا بیبیانو ډېر زیات استعمال کړي دي وهلې دي او سترګې ته زیات فایده لري چې نو د سترګې میکروبونه هم د منځه وړي په فایده باندې زیاته پوهېږم او خو زما نه خوښېږي ښه نه ښکاري دا سره نه مې خوښېږي نه یې وهم
رنجو پر فولکلوریکو ادبیاتو هم اغېز ښندلی او په بیلابیلو لنډیو سروکو او فولکلوریکو کیسو کې یادونه شوې ده. د چکم دینی اساس لري د افغانستان د علوم اکاډمي غړی نور الله کاوسری پاړه وای.
رانجه اصلا یو سرل دینه یو اسلامي حکم ده، یو سنتي حکم ده او په سنتونو کې راځي. همدار هم زمونږ په عنعنوي او په دودیز لحاظ سره هم دا یو دودیز عمل ده او بل اړخ دینی اړخ ده. دینی لحاظ نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د عشر من فطره د فطرت لس سنتونه چې ابراهیم علیه السلام نه پاتې دي، یو په هغې کې رانجه دي. رانجه استعمالول ابراهیم علیه السلام نه تر ننه پورې یو مسلسل سنت پاتې. نبی علیه السلام هم دا استعمال کړی دی. او کم رانجه چې په سنتو کې راغلی هغه ته اسمت په عربي کې ورته وایو، او موږ اسمت ورته وایو. اسمت هغه سره بخون رانجه دی چې استعمالیږي اوس هم په منځني ختیځ کې ډیر زیات رایج دی. په منځني ختیځ خدا تور رانجه چې دی کله چې اندی کاجل راووتله د هغې په جای باندې دا تور معدني رانجه اوس خلک استعمالوي. خو په هر صورت کې دا توري که سره رانجه که هر رقمي، خو رانجه استعمالول له سینګار او ښایست لري سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د ابراهیم علیه السلام سنت هم دی.
درنو اوریدونکو، نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او کچیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
نو داسی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑوا